درنو اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ل سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو اس آی وی کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سهشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل اس آی وی ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبې راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اورلګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي رپورټونه اورو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې.
تر ورځې لږې ښې وې، پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي. او د افغان د کډوالو ته ډېره سخته ده.
د افغان سوداګرو یو شمېر لاری هند ته په لاره په واګه بندر کې ولاړې دي.
دیوای دا هغه یو لسلاری دی چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ یې لیستونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي.
په یو بل مطلب کې واورو چې آنلاین ښوونځي د نجونو په زده کړو د بندیز د منفي اغیز په کمولو کې څومره ګټور دي.
که ته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولې خو ته به مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي، ځینې نور موضوعات هم پرې کار کوو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پایته رسېدو سره سم پرون د پلازمینې په یو شمېر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ځل بیا پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواده د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. دی وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي، یوازې په تیرو دوه میاشتو کې 2,16,340 افغانان له دې هېواده ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمېر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړې چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړي. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپل شتمني وباسي. دغه راز ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې ښې وې، پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخته ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نسی بیا وړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمون منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس 15 نفر یې وړل د ځینه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم ته وړل شوی، وایي په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک بی خبره ده.
پولیسو په دې خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، به مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ډیپورت کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی، او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، د دوی سرپرستی به څوک کوي.
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشت 400,000 افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هېواده د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له هغه هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته استانه کړل شوي دي.
له بازارونو، له لوبغالو، د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغان سوداګرو یو لسلاري لا هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوو د صادرونکو ټولنه وایي هغه سوداګر چې توکي په دغو موټرو کې بار دي ډیر اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څومره پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړې لامل یو سل پنځوس څخه زیاتې لارې چې په افغان سوداګریزو توکو بار وي او په واګه بندر کې یو میاشت بندې پاتې شوې، شاوخوا دوه اونۍ مخکې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شوه، خو یولس لارې لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا هغه لارې دي چې د پاکستان دننه په ځینو ګمرکونو کې بندې وي او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستونزې د حل هڅې روانې دي او ژر به دغه لارې ته د تیرېدو اجازه ورکړل شي. دی وایي دا هغه یولس لارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لیستونه تیار کړي، هندوستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوې چې ډېر ژر به د تیرېدو اجازه ورکول شي. نوموړي له افغان سوداګرو وغوښتل تر هغې چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوی هندوستان ته د صادراتو له کولو ډډه وکړي. یو شمېر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یولس لارو کې نیمه خرابېدونکي توکي بار دي او په واګه بندر کې هندوستان ته د وختو انتظار باسي. انډین اکسپرس د یو شمېر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچې میوې بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي، خو ښکاري چې دا یو تخنیکي ستونزه وه. دغه ورځپاڼې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولنه وایي که څه هم دغه یولس لاریو ته به ژر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو دې مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنه پیدا کړي. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذایشن
یا چا د دغه ستونزې له امله څو نه په سرحد کې بندې پاتې شو چې له امله د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي، ځکه په دې لاریو کې تر ډېره غذایي مواد بار دا چې د هندوستان او پاکستان هوا ډېره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. له همدې امله سوداګر ډېر اندېښمن دي. د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سره چې لاملې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، د افغان سوداګرو لک تر لګه یو سل پنځوس لاری په واګه بندر کې بندې پاتې شوې، خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته ورته هندوستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسېد. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نږدې یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو له امله یې زیان ولید.
موږ موټرونه ټول واوښتل، نو تقریبا 50% نقصان ورته ورسېدی او مالو ته ټول سوالاو 50% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لاري له هند سره د وچو میوو شاوخوا 1500 میلیون ډالر سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
درنو اړیدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. زه سلطان محمد سروریم او دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې برخه کې د تایلند په اکلا یو ریپورت لرو. په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې څلور ټنه وزن وو او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو وو، یو دکان ته ورننوت. دکاندار حیران شو چې څه سره وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمه یوه دوکان ته وحشي فیل ننووت، دوکاندار وارخطا شوه. د موبایل ور واخیست چې ژغورونکو ته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارکه په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دوکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشکړې. یو ساندویچ هم نوشی جان کړ او څو کیلې تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو 800 بایټه کیشي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2024 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک له منځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چا سیمه کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي، خو دا لومړی ځل و چې یوه دوکان ته ورغلی و. دوکاندارې نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دوکان پر چت لګېدل په شاشا روان شو او تقریبا لس دقیقې وروسته له دوکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي. دا تصویرونه د دوکان کمرې اخیستي دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیتد پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګله کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرامه خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نږدې 315 ډبی کیشي.
له خبرونو ور اخوا
که څه هم په افغانستان کې له نږدې 4 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راګرځول شوي دي، خو یو شمېر آنلاین ښوونځي او ښوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغېز یو څه راکم کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما په فکر رشد و شګوفایی هستیم. میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤوله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمېر ځوانانو په نوښت جوړ شوی د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګیو زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاگردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د نجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمني بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمني ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترا الکوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
که څه هم د رسمي مکتب ځای نشي نیولی خو طبعا مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څو اړخیز دي. د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د مېرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکي او رواني روغتیا په اړه معلومات، آن قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ ورسره کار کوو.
اغلی محمد اول کوزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان نه پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالې او اوږدمهالې شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډېر بد منفي اغېز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګری اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی. دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا یې د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ام ډی سي په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي شاوخوا 8 میلیونه خلک په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودونکو او ناچاودو توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 6 تنو ته رسیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ام ډی سي په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداری ورکوي کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې برابرې نشي، له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سې شنبې په ورځ د جون 13 نېټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 6 تنه دي، او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتره ځمکه ده، ماینونه او ناچاودي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونه خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی، او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونا د مرض خطر په قرار دارن.
هممهاله د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسې د سې شنبې په ورځ د جون 13 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هرات اوسېدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 10 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو، خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه، او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم مې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و، ټول بدن او مخ یې سوری شوی و. موږ د کور ټولې غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوری کېده، ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو، خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. اوس زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته میوه یا 1 کیلو شیدې واخلو.
د هلو ټرست مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی، او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاودو توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغېزمن کړي، چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډی سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 45,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه، خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمیر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل وو هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زمونږ غاغل آزادی رادیو اوري. د خوست په خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نورو خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې چې په خوا به لږ شمېر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو، ښارونو، تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډېرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټي او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
ولا خدا کترې دې جمعې دې بوتونه مټونه دې صفای ما پای دې ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی یو راکان ته کړي دې بس د اخبارا خپېږي چې یاره سره ګرون دي.
مون خو ستار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کترې چپل هر څه می ورکان ته پای نو دې پر کار شي خلکو ته خبره ملګرتیا او خلکو یو والی ته هیته پاکی ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپلو ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو مرزیرو خان او کوثر ویل:
موږ خپل کلی ول چې کنه ټوله سره پیوازې چې پوکنی او بل ټول کلی ولا مشرون مچې دی هغه ټوله یو رقم لباس کو ټوله یو رقم نظم لباس یو رقم مارشي یو رقم ته کو تر څو په خوشاله او په خپل ټولنه کې خرج وانه او تاسو په مینه مخابات کې
علت دا ده چې موږ ټول یو ملګری یو او موږ غواړو چې اتفاق رامنځته شي. اتفاق ولا رقم یو رقم لباس کړی
بلور ته د ټولنې مخور او رون دی. په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوي دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمیدالله ترابي وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې د دې ټولنې د فرهنګ او د عنعناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډله ییزه توګه شنو او تفریحي سیمو او د نورو لرې او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله که سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهلي کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لری سی مثال پراغه پر دایو باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي، که چیرې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي. کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځانکه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و احترامات مقبول کی قدر منو گلری سکون کو زبر شنا و بار یوزری بهم تسټول تشراکاس مې دیول سم ټول کی جغرافیه مسمون لسم لوستا اله د سیده ټول قدر منو گلری سکون کو برتر او جوړ صحت مند او سیری او د تیر رزلوستن کوم په پراو د کی ټول سره د خپل زنو سره متعلق کړو او سیری هم چې نن رزلوستا پرامر کې ولري قدر منو سکون کو نن رزم لوستا سو د لسم لوستا هغه در سی اهداف یې هماغه موضوع کاني چې نن رزم لوستا سپلس ټول ورو عبارت دی. لمړی بانک پیژندل، دویم د د چارو پر مخ پیولو سرګندوالی، دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت سره. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې لومړنی موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. موږ تاسو به د بانک اصطلاح وپیژنو او د هغه کلمې سره به آشنا شو. قدرمنو زده کوونکو د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده کوم چې د آلماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنی ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوی دی چې د څوکۍ معنی ورکړی ده. په خپله دغه د بانکو کومه کلمه چې ده د کوچني څوکۍ په معنا سره ده چې په پخواني وختونو کې د پخوانیو صرافانو به په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هماغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې به په کراره توګه سره پرمختګ وکړل او شوالې ومنده. نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي چې نن ورځ یې پر ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې یې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي درنو زده کوونکو بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچي وي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم ورته ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېری موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولای شو د اعتبار له مخې څخه بانک کښېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، حتی لس کاله وروسته هم کچېری موږ تاسو ورسو د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي، څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښي وو چې بیرته هماغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي، یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي له پولي ټاکل شوي دي په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې بانکونه په خپله بانک چې دي په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده یا هم په کار باندې فیل کړی دي او د هر هېواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیایي او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړی اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې هغه موسسه بانک بلل کېږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیایي، یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کېږي چې په ټولو هېوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سرتاسي، چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سرتاسي وي او ان پاکي توګه سره خپل چارې پر مخ باندې بیایي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سرتاسي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دي یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکون کوم راتس ویلې سو چې دا بانکونه چې دي زموږ په ګرانی وره پانسان کې پدې لسه وو اتلسه هجری مریض کال کې اند اورې په میاشت کې په یو سرشن میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړل، چې د بانک د نوټونو په خپرېدل او د اس ار کنټرول ول او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه فکر کې سر تر سر کېدل. بل هم سوداګری بانکونه دي، چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیاتو او نور امانتونو دنده پر مخ باندې بیایي، یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي وهي چې هغه په خپل ځان سره ساتي او د هغه سمه کې تولینو په لومړي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړ، نو ټولې هغه دندې چې نورو بانکونو تر سره کولې نو سوداګری بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانیو په جوړولو او نورو چارو کې د پنګې اچونې دنده پر مخ باندې بيوله. ورسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره او ستر اهمیت درلود. هم چې دا د دې تر څنګ د مونږ زکونکو بل هم زموږ په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي، هغه بانکونه ته موږ تاسو ویل چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل. او د دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي، دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ویل چې دي په خپل صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شیبرګې موږ تاسو صنعتي بانکونه ورکو ولې سره د کرنیز بانکونه او رهني بانکونو د ورکول سره چې زیات شاري مخې توري او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي، چې خلک قرباني اعتبار پیدا کړي دي او خلک خپل پیسې بانکونو ته تسلیموي او رسد هغه څخه د سمو دي ورسره څخه پیته خپل پیسې له بانکونو څخه اخلي او په دې توګه سره دی د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیا احساس لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو بانکونه وپېژندل وسم د لوس بلې برخې تاسو چې په دې برخې کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي وپېژنو. ورځ د کور کوله که څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وپېژندل چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخه کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو څرګندوالي څه ته ویل کېږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې که چېرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډېرې زیاتې نوي دي، یعنې لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي، خو په نورو هیوادونو کې دغه بانکي چارې چې وي په زیات پخوانۍ او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هیواد کې نوی فعالیت پیل کړی دی. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1999 کال کې نهم کال چې وو، په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې چې د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پر مخ تللې. خو کله چې په 1999 لمریز هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وې پرمختللې بڼې پیدا کړل، بانکي بڼې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1312 هجري لمریز کال کې د 8 میلیونه افغانیو په لومړۍ پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1313 هجري لمریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شو، نو د افغانستان بانک د 1.3 میلیونه افغانیو په لومړۍ پانګې سره جوړ شو چې موږ او تاسو د دې په هکله مخکې هم معلومات ولوستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې، او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پرمختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې، چې د هغوی له جملو څخه موږ او تاسو وویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه وو چې پرله پسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګه رهني او تمارتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه، او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویل چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپله د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتېدو په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانکونه خلکو ته اجازه ورکوي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کېږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او ګاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسېږي، هم الماس اوسېږي، کچیر سپین زر، هر څه اوسېږي، کاني قیمتي کومې ګاڼې چې موږ تاسو کول سي په بانکو کې وساتو، همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي، چې دا ټول زموږ د افغانستان کې سرته رسول کېږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو، په کتاب کې په صفحه 99 او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی، چې د هغو کې شمېره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی، او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه شوی دی. چې لومړی بانک په خپله په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی، چې دا د دې بانک ډول چې د دولتي بانک دی، یعنی خصوصي بانک نه دی، او جوړېدو نېټه په 1312 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دی. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپیژنو، چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونکو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شولو، نو موږ تاسو ویلی شو چې په عمومي توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو، موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونو سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو، نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بڼې په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو له پلوه څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي، چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبيعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پراخ بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري، چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه ناوړه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 13مې، 19مې او 20مې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي، نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي، چې یو شمېر هېوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینی امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو، او په دغه هېواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي، چې دغه زبر ځواک هېوادونه چې وو سیالي یې سرته رسولې، او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل، چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د هېواد ځوان اولس ته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي، همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړه ده پالچ کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پالسي وي دي یعنی پرمختګ یې کړی دی. د دې له لورې څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګري چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګري چارې په اسان توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سو کومې نغدې پیسې سي دي، دغه پیسې په محفوظانه توګه سره په بانک وساتو او هغه کې پر اختیار راوړو. نو د دې تر څنګ د مونږ زده کوونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هیواد افغانستان د صنایع او سوداګري حالت سړل یا هم غوره لارې چې هغه په خپل یا هم غوره پرمختګ سره سکرې دي، هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانګونو جوړول دي کوم چې د دې له هم د اعتبار او بخښل دي او لای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زه کوم کتر دې دم پر مرابطه ست لوس پر ټول اهداف ول وسته او په حق له معلومات لا سره ول وسم د لوس راتلون کې ورته تر ازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دند د ستاسو د ټول کتر من زه کوم کو کورنۍ دند درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق جواب به یې ورسره لیکي. لمړنی سوال تکراروم، لمړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ، دویم سوال بانک زموږ په ورځ نیش باندې کوم مهم رول لري، درېم سوال کچېری بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښ شوی وای. نور نو کدرمونه زه کوم کوز مرسته د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سي چې هله چې تاسو یې ستاسو د کړو او سیجا په سپو سی او سی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوس بلک نشټ باندې رزي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوي احترامات مې قبول کړئ. کډر مونږ کولای شئ کوم کو سیب رښتا هم خو ريور سره به هم تاسو ټول تشرح واس پې ما د ټول سم ټول کې جغرافي مضمون له سم لوسته هله د تاسو ټول کډر مونږ کولای شئ کوم کې بار تر وګ جوړو صحت مند او سجه د صحت جامع پتن می رنو زه کوم کو د چیز مرسته تاسو د ټول سم ټول کې جغرافي مضمون له سم لوسته نو هله د تاسو ټول بده تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره تکړه او سیږي او یو سمانه باندې مو تر لاسه کړم. ورځ کوم کو مرکه لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل کړ تاسو ټول قدر من زده کوونکي به له خپل ځان سره خپل د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري. تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې تاسو د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. ورځ کوم کور اگر زه د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ راستا سو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي نه لومړی نه پوس دویم د نه پوسو ډیروالي دریم د نه پوسو کلموالي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ راستا سو په لوست کې ولولو او په حق نه به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کې د لوست پای پر اثر مرکیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورځ کوم کو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ راستا سو د نه پوسو ویشل او ګڼوالي په حق معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ راستا سو ټول پوهیږو د نه پوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د سمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل شي. ورسره د هغې څخه موږ تاسو کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د ګڼوالی په حقله معلومات لاسته راوړو. یعنی لمړی موږ باید تر بلار سو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، ورسره د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولای شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په حقله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو د نړۍ نفوس یو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سره ورسېدل د دې په باره کې سروي سره ورسېدل نو په ټول نړۍ کې د نفوس شمیر په 2013 میلادي کال کې 1.4 میلیارډ تنو ته رسیدلی و چې دغه نفوس په ټول نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډوله نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې وو، سیږي تودې سیمې وو، سیږي اور سوځونکي سیمې وي، او یا هم او پرا اوبونه لري، ډېر زیات غرونه وو لري، او همدارنګه جګې دشتې شکلین سیمې وو، سیږي. نو دغه سیمې کې چې دی په حق کې معلومدار خبره ده چې د نفوس شمیر په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د ځمکو خړوبولو لپاره اوبه ولري، همدارنګه ښه سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره شش استې لارې ولري، نو په معلومدار توګه سره به په هغو سیمو کې د نفوسو کچه په زیات توګه سره وي. نو موږ ویلی شو چې نفوس ډېر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راړولی دی هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خاطر سره دي ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پوره اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي چې د ځینو یې په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي، چې په دې ترتیب سره په یوه سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکي، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغېزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کېږي. نو موږ ویلی شو چې په یوه سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي دوه ډوله عوامل لري، یو په خپله فزیکي عوامل اغېزې دي، دویم په خپله اقتصادي عوامل اغېزې دي، د دې تر څنګ نورې اغېزې هم شته لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. موږ ویلی شو درنو ځکونکو په لومړني ګڼو هیوادونو له جملو څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جملو څخه هغه په خپله په آسیا کې کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جملو څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنګلادیش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې دا یې له ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جملو څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري، چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو ځکونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دی د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر 0 تنو پورې رسېږي. چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله، د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه، اقتصادي او فزیکي لاملونه، بشري لاملونه، دا د هغې سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو ځکونکو، د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې د دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړې دي، او هم چې نن د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې، د نفوسو شمېرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړې دي، چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم. نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دي موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی، او د نفوسو ګڼوالی چې دي 2200 تنه دي، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14015 تنه ته رسېږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنګلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوغو په دغه جدول کې شامل دي، چې تاسو ټول کولی سئ په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنوګل ریس د کونکو، د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کېږي، هغه په خپل په ډېر زیاتې چټکۍ سره رامنځته کېږي، ځکه چې موږ تاسو ویلی شو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برث ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کېږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی شو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 6 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتېږي، چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو ځکونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2000 اتلسم کال پوری د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه مرتاسته په نشه کړې د چی په ډیر جدول کې به مرتاسو په اسان ډول سره کولای سو وپیژنو. دلته مرتاسته کال په نشه کړې او هم چنان د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس مرتاسته یادونه کړې ده چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.18 میلیارد تنه وو، په 1920 کال کې 2.225 میلیارد تنه وو، په 1960 کال کې 2.92 میلیارد تنه وو، او همدارنګه په 1980 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.15 میلیارد تنه کسانو ته رسیدي، او همدارنګه په 1990 کې 4.36 میلیارد تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارد تنه ته ورسېدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارد تنه ته ورسېدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارد تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی، چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري. یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي وي، او همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زور کې 40 وي او مړینې چې وي 60 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دی په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وکایي او ملجوي تیب وده او پراختیا نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزې لري، چې له یو پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي او له بل پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دی، په ځینو سیمو کې یو ډول دی او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دی، چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې ویشو. موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږیدنه پکې سرته رسول کیږي. یعنی هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې کې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی د نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ تاسو معلومات لوستلي دي. نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کیږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتیږي، چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمی سره مخامخ کیږي او له صنایعو پرمختګ په محدودیږي یا هم لږیږي، چې په پای کې بیا د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کیږي او دغه کچه راکمیږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمی کې د کمی لامل ګرځي، چې په اتل څخه تر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کیږي. او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجودونو د حسابونی او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمی سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونی او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام حسابولو سره سرته رسول کیږي. یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي. که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي، او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي. ځکه کچې کمی نه هیواد نشي کولای خپل ټول اقتصادي بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او کچې زیات ووسیږي نو هیواد نشي کولای خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي. هغه کچې د ځمکې له لحاظ څخه ووسي، هغه چې د غذایي توکو له لحاظ څخه ووسي، دوی نشي کولای چې دغه ټول منابع هم صنایع ورته برابر کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې موږ تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي ووسیږي او پوسي ووسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټولو لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نپوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نپوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نپوس هیوادونو نمونه واخلي، یعنې چې زیات شمېر ګڼ نپوس پکې ووسیږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي. نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت درته غواړم. الله پامان.